افغانستان کې د ماشم شپر به جسوید ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنی خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان اجرایی رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان اجرایی رئیس له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوو ورځو پورې وسي یو نمایشي اقدام بللی دی. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل لا هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته.
ای بس یک نمایش بیش نیست، چون
دوی وایي دا بس زما په باور تر یوې نندارې ور هاخوا بل څه نه دی، ځکه د طالبانو مشرتابه په ټول قوت سره د پاکستان په معلومو ادرسونو کې په اعلان شویو شوراګانو کې حضور لري، او د طالبانو مرکچی پلاوی هم په خپلو پخوانیو څرګندونو کې ویلي چې یوه میاشت وخت غواړي څو له خپلو مشرانو څخه د پیښو په اړه لارښوونې واخلي. شغله عبدالله وایي چې تر اوسه ډاډ نه دی ترلاسه سوی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي که څنګه. طالبانو د تېرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د دغې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته ځي، او دغه هیواد له صدراعظم عمران خان سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روزګان امنیه قمندان مال پاسوال محمد اعظم هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې وژل سول.
تیر شپه په شپږنیمو بجو باندې د هوایی برید په ترس کې د خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکوټ د مرکز کېږي 22 مخالفین چې قمندان یې په نامه د حمدالله وو، دوی د بینه تللي دي او یو تعداد سرګروپانو په دې کې.
په یو بل خبر کې بیا د سرپل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 16 نور ټپیان دي. دغه عملیات دوو ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل سوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي اماني په خبره په وژل سوي طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دا بهیر نن شنبه پیل او تر اوو ورځو به دوام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه رسنیو ته په یوه استول سوې ویډیوي پیغام کې وویل:
روند معرفي کاندیدان برای کمیسیونهای انتخاباتی و دارالانشاهای هر دو کمیسیون
دی وای د انتخاباتو د کمیسیونونو او د دوړو کمیسیونونو د دارالانشاه لپاره د کاندیدانو د معرفي بهیر سرلنن پایل او ورځي دوام کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې کولای سي د خپل خوشي تیرې د انتخاباتو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ونوموي. د شغلی مرتضوی خبره سره ل راتلونکو ونی به د افغانستان ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو د ټاکلو بهیر پیل کړي. دا بهیر د سمال پیل سوی چې 13 سیشنبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشان او نور غړي د ولسمشر د یو فرمان لمخې لری شول. لوی سرنوالی ویلی چې دغه کسان د دوی د تورونو دوسیو ترڅېړلو پورې ممنوع خروج دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړې ده. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت د مخه ګڼلې او وایي چې په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل په تازه څرګندونو کې ویلي چې شایي تر زرو ډیر امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل سي. واشنگتن تر دې وړاندې ویلي وو چې له سوریه څخه هم خپل سرتیری باسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل کولی سي په سیمه کې د ایران او سوریه موقف پیاوړی کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولتن له خپل هندي سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوې ډیلي څخه د واشنگتن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوی ورځې وروسته لاغه سوي چې په هندي کشمیر کې د هند پولیسو پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 40 ډیر هندي پولیس وژل سوي وو. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه توریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند ملي امنیت سلاکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو توریستي ډلو ته چې پر امریکایي، هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید سخت غندلی دی. او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردوغان نن په انقرې کې رسنیو ته وویل چې دغه دفاعي سیستم د اخیستلو معامله یې د ترکیې او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکا چارواکو لخوا ترکیې ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي د فبروري پر 15 پای ته ورسېد. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. اجرائیه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی وکړ.
په شرط اینکه یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
په اورزګان کې پوځي عملیات شوي.
دوویشت مخالفین چې قومندان یې په نامه د حمدالله و دوی د بینه تللي.
ځینو کاندیدانو ولسمشر تورن کړی چې له دولتي امکاناتو څخه د کمپاین دپاره استفاده کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې وري چې ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې فضا ته د تهران د سپوږمکۍ لیږل ناکام سوي دي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. اجرائیه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي چې شاوخوا زر امریکایي عسکر به له افغانستان څخه ووځي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. خغلی خزون وای له افغانستان له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو نه وړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول یو یاد ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولول در سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او پراتلونکي کې هم د جګړې افغان ځواکونو مخته وړي راغیش مونږ د سولې موافقه ترې.
خغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دی هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تازه ویلي دي چې خای له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستان او باسي خو دقیق شمیر او د اسکرو د استلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال وټل رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي اسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ترامپ ویلی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او د غشان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي، امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعاً قابل د تشویش په دې خاطر دی چې که دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي، دا په دې نامه تلقې کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي، درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي، طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
موردل چې اجرایه ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. افغان پوځیان په بیلابیلو ولایتونو کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. له دې ډلې د اورزګان چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د هغوی قمندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو شت طالب کمانډانان پر داسې محل په نشسوي او جلسوي چې د ترینکوټ شار شمال ختیځ خانقاه سیمه کې د بریدونو لپاره پر یو مهم پلان کار کوي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد اعظم هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې هوایي بریدونه د طالب کمانډانانو په هغه پټه غونډه سوي چې د ملا حمدالله په نوم مشهور طالب کمانډان چې په ملا مطمئن مشهور دی د پاکستان د کوټ شهر څخه د اورزګان د نام نکولو لپاره راوړل شوی پلان له نورو طالب ملګرو سره شریکاوه. امنیه کمانډان وایي تر اوسه په سیمه کې د شپاڼس طالب کمانډانانو جسدونه موندل سوي.
تیر شپه په شپږنیمه بجو باندې خانقې په سیمه کې چې مربوط د ترینکوټ مرکز کېږي 22 مخالفین چې قومندان په نامه د حمدالله وو دوی د بینتللې.
ولایتي شورا که څه هم دا ډول بریدونه د طالبانو لپاره خطرناک غړي، خو وايي چې امریکا دې دا ډول بریدونه پر ځای د افغان سولې لپاره مرسته وکړي او ترڅنګ دې د ترهګریزو ډلو په ملاتړ پر هیوادونو فشارونه راوړي. د یادې شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان څلويښت کلن ناورین او روانې جګړې د افغانانو په خیر نه دي او باید سولې وسی.
زر لرم چې د دغه سي عملیاتو او خه د دې په لیکو کې به بعضی شان کې به کوم تای راځي او بعضی مشران یې دغه کې بیا چې بل څوک دی روزي تر دې وخت پر رسیدل لکه چې مطمئن او آزاد چې دلته وشل سوې دي پکښ کې په دبرید کې. نو د دې پر ځای زموږ غشتنم دا ده چې دی د سولې په پروسه کې زموږ سره همکاري وکړي.
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او په رسنۍ ته سند دی ویلي. په ټوله کې د سولې غوښتنې تر جګړې او بمباریو ډېرې دي. غوښتنې دا دي چې څومره ژر کېدای سي باید وربند وسي او نور افغانان آرام ژوند ته راوګرځيږي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې عالی شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بون د غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلی اوچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواهد در مورد
که جرمنی و غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی،
اراده مردم افغانستان هست.
تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او د غهباد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د غهباد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتو بوکړي. جرمنی دا سمحال د سولې غونډې ته د چمتووالي پاړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبه پورز د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپ یو صبر سپانه د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسولین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني قربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ملاقات کړی. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
محمد حسن قلمیر د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي افغانان د خپل خاورې ساتنه په خپله کولای سي، هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي. شفیع جان زادران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي د هر څه زیات د ملي وحدت د مشرانو نه همغږي پر امنیتي ځواکونو زیات تاثیر کوي. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي د تروریستانو اصلي تمویلونکی پاکستان هیواد دی چې باید ورباندې بندیزونه ولګول سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د سولې په هکله په اسلام آباد کې غونډه دا څرګندوي چې طالبان د پاکستان کسان دي. محیب الله قلمیر له میوند ولسوالۍ لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې سبب سي چې افغانستان د ډاکټر نجیب د وخت د حکومت له وضعیت سره مخامخ سي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې حکومت باید د اوبو د بندونو په جوړولو سره بهرنیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدو مخه ونیسي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په هیواد کې ملکي کسان په جنګ جګړو کې دومره نه وژل کیږي څومره چې په ټرافیکي پیښو کې مري. او حسن قلمیر له تخار څخه په خپل بل سیمیز کې لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي باید محاکمه سي. او مطیع الله زاهد له کندهار لیکي چې د انتخاباتو په ولایتي کمیسیون کې څو میاشتې کار کړی خو تر اوسه ماشونه نه دي ورکول سوي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د ورپیژندلو بهیر پیل سو. جمهوري ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې په همدې اونۍ کې کولی سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. ناجیه صفا یو نور تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپیژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښې وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. ښاغلي مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمارنی بهیر پیل کړی.
سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه وورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوی وورځ وروسته به ولسمشر د ګمارنی بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې راجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي د محل په دغه وزارت کې دوه بیا سیاسي ګوندونه رجستر دي او ټول کولای شي چې دوه بیا کسان د کمیسونو د غړیتوب لپاره جمهوری ریاست ته ور وپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغو 15 کسانو کې 15 تنه باید ښځې وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لورې د کاندیدانو له ورپېژندلو وروسته د ولسمشر غني په ګډون د جمهوری ریاست نوماندان کولای شي چې معرفي شویو کسانو ته رایه ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به اووه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسون لپاره او 2 نور به د کمیسونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبرې وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح او د اجرا وړ وګرځېد. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسونونو د کمیشنرانو د لرې کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم له ځنډ پرته د انتخاباتي کمیسونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسونونو لرې شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړی شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوی مدني بنسټونو جمهوری ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
ان شاء الله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا وبښي تور لګوي چې ولسمشر چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د انتخاباتي کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو ګټه اخلي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
انتخاباتي اصلاحات د کمپاین په هدف له دولتي امکاناتو نه د حاکم ټیم د ګټه اخیستنې مخنیوي او د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو ترمنځ د سیاسي همغږي رامنځته کول هغه موارد دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړل. د یادو شورا غړو چې د جمهوری ریاست د کاندیدو انتخاباتي ټکټونو یو شمېر مرستیالان پکې وو وویل د دولتي ارګانونو د مسؤلینو بدلول را بدلول د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ګواخلو د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمینه برابرول غیر قانوني هسي دی او باید مخه ونیول شي. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیم دوهم مرستیال محمد محقق وویل
کارهای ظالمانه تیم حاکم است که در مقابل
د وویل د حاکم ټیم ظالمانه کارونه دي چې د ټولو انتخاباتي ټیمونو پر وړاندې قانون ماتوي. دغه کارونه په دوو برخو ویشل کیږي، یو د دولتي چارواکو بدلول او پر ځای د خپل ټیم د کسانو ګمارل، دوهم نور انتخاباتي ټیمونو ته امنیتي ګواښونه جوړول او له دولتي امکاناتو نه د حاکم ټیم په ګټه کار اخیستل دي.
قانونات دولتی برای کمپاین تیم حاکم
خاغلی محقق په سو ملکی او پوزي ورګانونو کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو بدلولو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دا هسي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حاکم ټیم د کمپاین سرګند نه خېدی. د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډو هڅو د شورا غړو ټینګار وکړ چې حاکم ټیم د راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د بری په هدف له دغو غیر قانوني کارونو لاس واخلي او کننو دغه شورا به په راتلونکو کې پر ضد بل راست تصمیم ونیسي. حسم وکړه چې د دغو انتقادونو پر وړاندې د جمهوری ریاست د چارواکو تازه نظر ولرو خو بریالي نشو. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند کانفرنس کې وویل جمهور رئیس په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او نه یې کړی او څوک چې پکې مداخله وکړي باید ملت ته ځواب ورکړي. سربیره پر دې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل د انتخاباتو په قانون کې د سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او د نظر د خاوندانو په مشوره بدلونونه راوستل شوي او سیاسي ګوندونو ته پکې یو لړ صلاحیتونه هم ورکړل شوي دي. د وویل اوس چې په دغه قانون کې بدلونونه تصویب او توشیح شوي له سیاسي ګوندونو هیله ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو په خاطر د یاد قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي.
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار داریم.
اوس د هر اړخیز همکارۍ لپاره زمینه برابر شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او ځواب ورکولو ته مسؤل اوسو.
په خاطر دې هم ځینې سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د انتخاباتو پر پروسه انتقادونه کړي. حکومت وایي د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو راوستل د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو د قانوني غوښتنو منلو او پلي کولو ته ژمن دی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړي دي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خوده، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلر چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په تیر دو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نه توانېږي او د څستون زیل عمله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په تیرو دوو هڅو کې دوی ونه توانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونې ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپله په کور جوړ فضايي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستو، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب دیرشمه کالیز لمانځله.
بلې، مراد صاحب، ایران پر کومو دلایلو شک لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استولو پلان ناکامه کړی وي؟ بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاژ لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف ته کرا شو، هغوی که څه هم چې د دې موضوع په اړه جواد ظریف یاده کړې، تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو څه نه دي ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی. وایي چې ایران په دې برخه کې له هماغې ټکنالوژۍ استفاده کوي چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو لپاره ده، او دا هغه ټکنالوژي ده چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې بندیز پرې لګېدلی، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي چې دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا په بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارمندانو ته زموږ ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزدان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هیلمند دی، را تیر سوی دی د شرق و غرب اندازه باندې پروت دی چې تقریبا 900 جریب ځمکه ولوله خرابه کړې ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوب د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجات او اسناد دی. موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام دی جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راځي او دوی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جریبه ځمکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیره شي، قانون منګولو ته ورسیږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه مې تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده، او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي، زری حدیث کې چې په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي دلته کرانا چې لاس د مړو مړو باندې پرواوي مو وي کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې وځ راغلي دی د اعلی ز په خپل سترګو وینم نو زه زما دا غیله د زما پیغام صاحب سي او تر دال وړ پرو چاروا پر پر ورته چې نه والی غم کړی نه کومن امنیت زابل په ولایت کې ډیر غریب ولس دی ډیر کړی دلې دی خلک را مړو مړو تم رسی ورسیږي کني ورا دې سي آیات تیرا ولېږي د مسكين سي د پښتنو کې کچا ته رسیدلی او سلام په مخه مو شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اوسنی خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. دویمه ماشمنی خبری مجله له ستار فروغ نووري شرح لست.